سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپینه د خالي ورځ د 2015 میلادي کال د اکتوبر 1 نیټه ده. زه عبدالحی کاکړ مو د مشال ریډیو د نن ورځې نخصات خبرونو په لومړي غړي کې هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، افغانستان او شام په اړه رپورټونه او شننې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او خوږې سندرې درته اورو. خو پیل له خبرونو کوو. سرټکی د پاکستان چارواکو د ژمی تر پیلېدو لمخه د زلزله ځپلو د مرستو لړۍ تیزه کړې ده. د افغانستان د کندوز ښار د سقوط تحقیقات موندنې کمیشن وایي چې خپل رپورټ مکمل کړی او حکومت ته سپارلې دی. د رومانیا په سر ښار بخارست کې د چارواکو په خبره په یو نایټ کلب کې د چاودنې او وروسته بیا د اور لګېدو له وجې 26 کسان وژل شوي او 80 زخمیان دي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان چارواکو د ژمی تر پیلېدو لمخه د زلزله ځپلو د مرستو لړۍ تیزه کړې ده. د ځپل شوو سیمو له دورې وروسته د پاکستان د آفتونو د نظم ادارې مشر اصغر نواز پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې دوی د اغیزمنو سیمو لپاره د ټرکونو، اته هلیکاپټرو او پوځي الوتکو په واسطه د ضرورت شیان استولي. په دې کې خیمې، پرستنې او د یخ ضد نمونیا واکسین هم شامل دي. د پاکستان د موسمیاتو محکمې سر له سبا په زلزله ځپلو سیمو کې د واورو اورېدو وړاندوینه کړې ده. د اکتوبر په 26 په سیمه کې راغلي زلزلې کې تر ټولو زیات تاوانونه په خیبر پښتونخوا افغانستان کې سوي وو. په زلزله کې 306 نوي کسان مړ شوي وو چې پکې 202 په پاکستان او 120 په افغانستان کې وو. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې ده چې د هرې وسلوالې ډلې پر ضد بې له څه توپیره کاروای کوي. د بهرنیو چارو دفتر ویاند قاضي خلیل الله د جمعې پر ورځ د اونیزې خبري غونډې د وینا پر مهال وویل چې ضرب اعظم عملیات د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد دي.
پاکستان د اپریشن ضرب اعظم دوران د هر قسمه وسلوالې ډلې پر ضد ګامونه پورته کړي. موږ څو څو وارې دا ویلي چې ښه او بد ترهګرو کې هیڅ فرق نشته. ضرب اعظم اپریشن او قومي اکشن پلان ستاین د پاکستان او امریکي مشترکه اعلامیه کې هم شوي.
د ایران لخوا د افغانستان امن په عمل کې له طالبان سره د خبرو اترو پیلولو په لړ کې د مرستو وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې قاضي خلیل الله وویل هر څوک چې په افغانستان کې د سولې لپاره کردار ترسره کول غواړي اسلام آبادي هرکلی کوي. په پاکستان کې یو نه حکومتي اداره وایي په دې هیواد کې هر کال 40,000 ښځې د سینې له سرطانه یا کینسره مري. د جمعې پر ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د پینک ریبن نومي اداري ویاند ناصر غفور وویل چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 100,000 ښځې د سینې په سرطان اخته کیږي چې پکې د زیاتره تعلق له خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو څخه وي.
40,000
خواتین هر سال سینې د کینسر له وجې هر کال مري. کله موږ د طبي سہولیاتو جاج اخلو نو هغه د نش په برابر وي. پاکستان کې چې څومره هم د کینسر هسپتالونه دي نو هلته د سینې د سرطان داسې شعبه نشته چې مکمل علاج پکې کیږي.
ناصر غفور زیاته کړه چې د دوی اداره پینک ریبن د سرطان د مخنیوي لپاره په لاهور کې یو هسپتال جوړوي چې په راتلونکي هفته کې به ورباندې کار پیل شي. د افغانستان د کندوز ښار د سقوط د حقیقت موندونکي کمیشن وایي چې خپل رپورټ مکمل کړی او حکومت ته سپارلې دی. د کمیشن یو مشر فاروق وردک پرون مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیت د شورا له کتنې وروسته به د خپل رپورټ لازمي برخې روانونې له ولس سره شریکې کړي. د ده په خبره رپورټ 2000 پاڼې لري چې ولسمشر ته سپارلې دی. سره له دې چې فاروق وردک له تفصیلاتو ډډه وکړه خو دومره یې وویل چې د دوی د رپورټ خلاصه په 28 پاڼو کې لیکل شوي او په تشکیلاتو، کدرونو او پالیسیو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. کندوز ښار تیره میاشت لنډ وخت لپاره د وسوال طالبانو لاسته ورغلی وي چې وروسته افغان حکومت بیرته ونیولی. د افغانستان پکتیا ولایت شپږو ولسوالیو ته د غزیدلي سړک د پرانیستلو لپاره کار روان دی چې کیدای سي نن خلاص شي. وسوال طالبانو پرون د یو غره په لمن کې د چاودنې په وسیله د څمکنیو لژا منګل، احمد خیلو، ځاځي اریوب، پټان او جاني خیل ولسوالیو ته تلونکې لاره ځکه وتړله چې دغو ولسوالیو ته د امنیتي ځواکونو د ورتګ مخه ونیسي. د پکتیا امنی قمندان پاسلوال زلمي اوریاخیل نن مشال ریډیو ته وویل چې سیمې ته امنیتي ځواکونو په رسېدو سره وسوالو طالبانو له مزاحمته پر شا شول او وتښتېدل. وسوالو طالبانو په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د رومانی په سر شار بخارست کې د چارواکو په خبره په یو نایټ کلب کې د چاودنې او وروسته بیا د اور لګېدو له وجې شپږ ویشت کسان وژل شوي او اتیا زخمیان دي. پېښه بېګا د شپې سوې ده. د دې هیواد د کورنۍ چارو وزیر رئید رفات ویلي په نایټ کلب کې د موسیقي پروګرام و چې په کې څلور سوه کسانو ګډون درلود. د ویره وښوده چې ښایي د مړو شمېر زیات شي. دا په بخارست کې په تېرو څو لسیزو کې تر ټولو لویه پېښه ده. یو یې شاید له کلبه تر راوتلو وروسته رایټرز خبري اژانس ته وویل چې دننه ټال ماټیل دی او خلک د بهر راوتو کوشش کوي. مرستیال لومړي وزیر ګابریل اوپریا ویلي د پېښې د لاملونو په لټنو لاوار له مخه پیل شوی دی. د نړۍ مشران وایي د ویانا پرونی غونډه کې د شام د څلور نیم کلن بحران د حل لور ته یو څه پرمختګ شوی خو د بشار الاسد د راتلونکي په اړه اختلافات حل شوي نه دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې له خپلو روسي او ایراني سیالو سره یې د دغې مسلې د حل لپاره د خبرو پر جاري ساتلو اتفاق کړی. بلخوا د فرانس بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس وویل چې په یو شمېر مسایلو صلاح راغلې ده. دغه راز د اروپایي یونین د بهرنیو سیاست د ادارې مشرې فدریکا موګرینی وویل چې په دې اتفاق وسو چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو سیاسي عمل پیل شي. د شام په اړه د ویانا په دغو خبرو کې د شپاړو سیوادونو د سفارتکارانو او د لومړي ځل لپاره ایران هم برخه واخیسته. او وروستی خبر دا چې د بشر د حقونو څارونکي سازمان هیومن رایټس واچ د امریکا بهرنیو چارو وزیر څخه غوښتنې چې منځنۍ اسیا ته د خپل سفر پر مهال د سیمې حکومتونو ته د بشري حقونو د ناوړه حالت په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړي.
سلام پختونخوا
تاسو سلام پښتونخوا وری په دې غړي کې د جنو رپورټونو ترڅنګ دغه مهم رپورټونه هم لرو. تر دې وړاندې چې د خیبر پښتونخوا په زلزله ځپلو سیمه کې واوري وسی د پاکستان چارواکو د مرستندوی کارونو د زیاتولو اعلان کړی دی. یو نه حکومتي ادارې ساوت ایشین پارتنرشپ په یو څېړنه کې د غیر مسلمو پر ضد په تعلیمي نصاب کې د بدلون راوستو غږ کړی. خو د دې هیواد د عیسایانو یو استازی ولې غواړي چې د دوی اتلان هم د نصاب برخه شي.
زمونږ واړه وګوري ماشومان هم دا سټډي کې چې واقعي دی دا پر اقلیت هم ډېر قربانۍ ورکړي دي. زمونږ هم د ملک سیاست شته سیاست شته.
د پینک ریبن په نوم یو اداره وایي په پاکستان کې هر کال څلوېښت زره ښځې د سینې له سرطان مري. یو ډاکټره ښځو ته څه مشوره ورکوي؟
بچیانې شلو کالو ته رسي هر میاشت خپل معاینه خپل لاس سره دې کوي خپل ځان خپل جسم نه دې ځان پوي.
د افغانستان د کندوز ښار د سقوط په لټون کې کمیشن خپل رپورټ مکمل کړی او ولسمشر ته یې سپارلی دی. اوس به څه کېږي؟ د کمیشن یو غړی
دو هزار صفحه گزارش دی. دوی به گزارش ته مولونی لوستلو نه وروسته که سوالونه او توضیحات ورته ضرور وي هغه به انشاءالله سبا یا بل سبا موږ د شورای امنیت سره بل مجلس ونیسو.
او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی پایل له زلزله ځپلو څخه کوو. د کڅنګ تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا په زلزله ځپلو سیمه کې واوري پیل سي. دوی هڅه کوي چې مرستندوی کارونه ګړندې کړي. په دې اړه باندې د دې ادارې د پاکستان د آفتونو د نظم اداري مشر اصغر نواز پرون په اسلام آباد کې خبري کانفرنس وکړي او هلته خپل جزئیات او نظر شریک کړي. داسې نور څه ویلي دي له اسلام آباد زموږ همکار ریاض مستخیل سره د ټلیفون په لاندې. ریاض خان تاسو سره کلی کوم که د پریس کانفرنس نور جزئیات را سره شریک کړي.
جی ډیر مننه عبدالرحیم کاکړ. لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې کومه اندېښنه یا کومه یره اصغر نواز څوک چې د این ډی ایم اے یا د آفات د نظم چې کوم د ادارې مشر دی هغه څرګنده کړې ده چې راتلونکي ورځو کې د زلزلځپلو سیمو کې د سختو بارانونو او د واورې لړې امکان دی. نو د هغې سره امکان دا هم دی چې بیا کوم د امدادي کارونه دي امدادي هلې ځلې دي نو په هغې اثر پرېوتېږي. لکه د وینا وه چې بیا په واورو په بارنو کې نه خو هلیکاپټر چې ګمندنو هغه الوت کولې شي نه د سړکونو په ذریعہ باندې چا سره رابطه کیږي شنو په دغه وجه باندې تر اوسه پورې چې څومره د ریسکیو عملو هغه اثر تر رسیدلې دي او اوس ټول پاملرنه چې ګمندې هغه د بحاله او امداد تورکې شوې ده تر دې وخت پورې اته چې ګمندې هلیکاپټر او پنځه جازونه دا په دغه امدادي کارونو کې برخه اخلي او دا خبره ده چې تر اوسه پورې د امداد نه رسیدو په وجه باندې یو کس هم نه دی مل شوی داسې اطلاع نه ده راغلی. د ده په وینا څلور میډیکل ډلې دي هغه کار کوي هغې په مختلفو علاقو کې بیا میډیکل کیمپونه لګولي دي په هغې کې کار کوي. دغهرنګ چې کم د خیمې چا ته د خیمو ضرورت و یا چا ته چې نور کم امداد ضرورت دی د خوراک څښاک یا دوایانې هغه ورکړی شوي دي او د پیسو د ورکولو چې کم عمل دی یا کم امدادي رقم چې دی هغه به هم د ګل د ورځې نه هغه کار شروع به شي. دغهرنګ د ده ووایي چې د 15 نومبر یعنی کې بل میاشت شروع کیږي نو د لومبی نومبر نه بعد واورو عمل شروع شي او تر 15 نومبر پورې داسې یره څرګندېږي چې د زلزله ځپلو سیمو کې د 3 نه 4 فوټو پورې واورې وشي. نو دوی غواړي چې د دغې نه مخکې چې څونه هم امدادي کارونه دي هغه سرته ورسي او کم چې متاثره خلک دي هغه په څنه څه جوړ باندې هغوی ته د سر سوری ورکړي او د هغې چې کمې مسلې دي کمې ستونزې دي هغه اوارې کړي. جی
سمه ده ریاض مسخیل تاسو په دې اړه تفصیل راکړي ډېره مننه. تاسو ښه وخت او شروز غواړو. خو که څه هم د پاکستان حکومت وایي چې دوی مرستندوی هلې ځلې زیاتې کړي خو اغېزمن خلک شکایت کوي چې د دې اعلان سربېره هم دوی ته مرستې نه دي رسول سوي. دا شان د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم تېره ورځ په سستو امدادي هلو ځلو خفګان څرګند کړی. خو د عفتونو صوبایي اداره پی ډی ایم ای بیا د روان زیارت ورځې پورې به د وران شوي کورونو پر سر د 2 لک او مړو په سر د 6 لک روپۍ او د جوبلو کسانو په سر د 1 لک روپۍ د ورکولو لړۍ به پیل شي. راځئ غلام غوث ته غوږ شو.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوی بیان تر مخه د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د ټولو ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته د امدادي هلو ځلو د تیزولو امر کړی دی. په پښتونخوا کې د اپتونو د انتظام د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان لطیف خان مشال ریډیو ته وویل چې د را روان زیارت د ورځې پورې به د راغورځېدلو یا زیانمن شوي کورونو لپاره او د مړو او جوبلو په سر اعلان شوي مالی مرستې ویشل سرته ورسي.
15,000 زیات ټینټونه مونږ د دې دینې ډیسپیچ کړل په هلیکاپټر په ذریعه سپیشل زرو پورې کمبل شوې رضایان شوې په دې تلدله کې وفات شوي دي یا زخمی شوي دي یا د هغوی کورونه رنګ شوي دي. دا ټول چې کوم نغره نو دا د 3 ورځې ګروپ پیکیج دی.
د زلزلې وروسته اغیزمن شوی خلک د حکومت د ردیعمل نه مطمئن نه ښکاری او د لړکی د هنګو یوتن ملک زاهد امین مشال ریډیو ته وویل چې نه خو په اسپیټالونو کې د ټپیانو سم علاج کیږي او نه لری پروتو سیمو ته د حکومت لخوا اعلان شوی مالی مرستې رسیدلې دي.
چې کوم دوا شوی وي په دوا باندې بالکل اسم نشته نه په ټایم باندې نرس رازی نه په ټایم باندې ډاکټر رازی او یو یو ډرپ لګیدنه د پرابت سر زلبر نرس ته ورځي او ریکوست ورته کوي چې راشه زما مریض هغه ختم شوی دی دا وینه پی رازی زه درغلم زه درغلم دا خبره ده. په کار زده چې مونږ دم ته مو یو لکه تم سوکتلی وی ټیم استولې وی حالات معلوم کړي وی ولې چې نه هلته هسپتالونه نشته نه غلطه اثر ډاکټران شته دي الاریج کې تنظیمات شته هغه به وجود هم دلته نه ملويږي. نو ته سوچ وکړه چې بیا په هنګو کې سم ملويږي او یا په فاټای لګو کې سم ملويږي.
13 ورځ د سواد په سیدو شریف روغتون کې د زلزلې لوجې ټپي شوی 2 نور کسان مړه شوی دي او په پاکستان کې د 6 اکتوبر د زلزلې د مړو ټوله شمیره 240 ته رسیدلې ده او د زلزلې لوجې په خیبر پښتونخوا کې صد پاسه 15,000 کورونه ړنګ شوي دي او په زرګونو خلک د یخنۍ له وجې د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم 11 بجو
د نړۍ رنگونه
په 1:30 بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم 2 بجو
د مشال پونم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو
سروي
په 3:30 بجو
جمهوریت
په پاو کم 4 بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4:30 بجو
او سمیو بل رپورټ راځو. پاکستان د پخوا په شان یو ځل بیا پر دې خبره ټینګار کړی چې ضرب عضب عملیات یې د یوې خاصې ډلې نه بلکې د هرې وسله والې ډلې پر ضد پیل کړي دي. پرون په اسلام آباد کې د اونیزې غونډې پر مهال د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله ول چې هیواد یې بې له څه فرقه پوځي عملیات کوي. امریکا دا اندېښنه ښودلې وه چې ضرب عضب عملیاتو کې حقاني شبکه نه ده ځپل شوې. نور تفصیل له اسلام آباد محمد عمران راکوي.
د پاکستان د خارجه دفتر ویاند قاضي خلیل الله د جمعې په ورځ د معمول خبري غونډې ته د وینا په وخت وویل چې پاکستان په هیڅ یو وسله والې ډلې یا خوبت کې توپیر نه کوي. ضرب عضب کې د ټولو پر ضد یو شان کاروایی روانه ده، د کم چې مثبت نتیجې مخې ته راغلي دي.
پاکستان د اپریشن ضرب عضب دوران د هر قسمه وسله والې ډلې پر ضد ګامونه پورته کړي. موږ څو څو وارې دا ویلي چې ښه او بد ترهګرو کې هیڅ فرق نشته. ضرب عضب اپریشن او قومی ایکشن پلان ستاین د پاکستان او امریکي مشترکه اعلامیه کې اهم شوي. نړۍ دا مني چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد کاروي کړي او د دې مثبتې نتیجې هم مخې ته راغلي.
د ایران لخوا د افغانستان د امن په خاطر د طالبانو سره په خبرو اترو کې د مرستو د وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې د خارجه دفتر ویاند وویل چې هر هغه څوک چې افغانستان کې د امن لپاره خپل کردار ترسره کول غواړي دوی ورته هرکلی وایي.
اصل مقصد داره چې افغانستان کې امن وي، او که څوک د افغان حکومت سره په دې خبره کول غواړي چې د امن مذاکراتو لړۍ دې بیا پیل کړي، نو دا به د هغه هیواد سره سره افغانستان او دې منطقې لپاره یو ګټور ګام وي.
افغانستان کې بھی انٹرسٹ میں ہے اور ریجن کے بھی انٹرسٹ میں. د یادونې وړ ده چې د امریکې د خارجه محکمې بیان 13 ورځ ویلي و چې د پاکستان قبایلي سیمې اوس هم د وسلوالو محفوظ ځایونه لري او باید پاکستان د دوی پر ضد بغیر له څه توپیره کاروایي وکړي. بل اړخ ته د ایران سپریم نیشنل سیکیورټي کونسل سکتر هم دا وړاندیز کړی و چې د دوی ملک افغان امن مذاکرات بیا شروع کولو کې خپل کردار ترسره کولو ته تیار دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د ساوت ایشین پارتنرشپ په نوم یوې نا حکومتي ادارې له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې ده چې د مختلفو مذهبونو ترمنځ د زغم او ورورګلوي پیدا کولو لپاره دی په تعلیمي نصاب کې بدلون راولي. دا خبره د دې ادارې په یو څېړنه کې شوې چې پرون په پېښور کې د یو دستوري پر مهال شریکه کړه شوه. د مشال ریډیو خبریال ځلاند یوسفزای د غونډې له ورغلې او دا رپورټ یې را لېږلی دی.
په سکولونو کې د اقلیتونو د ماشومانو لپاره د اسلامیات پر ځای د اخلاقیاتو د کتاب په اړتیا او د سکول په نورو کتابونو کې ځینې نفرت خوروونکي مضمونونو یا جملو باندې څېړنه کوونکي د ساوت ایشین پارتنرشپ غړي ایډوکیټ هاشم رضا مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د څېړنې تر مخه د مختلفو مذهبونو د خلکو ترمنځ د نفرتونو کمولو لپاره د سکولونو په نصاب کې بدلون ته اړتیا ده.
چې زمونږ بچو ته اسکول کې خیر زمونږ بچو هغه سره رویه تبدیل کېږي. همدا بچی به مخکې پروفیسر هم به جوړېږي، لیکچر هم به جوړېږي، استاد هم به جوړېږي. نو ایتکس بکس خو مقصد دا چې ماینورټیز لپاره اسلامیات په انټرنیټ کې هغوی نه ویل غواړي، نو ټیک ده، هغوی خپله خوښه ده. ما پخپله داسې ماشومان کتلی چې هغوی چې او مونږ وایو هیڅ مطلب خو ایت سکم څوک ویل غواړي بے شک ایتکس وایي. بیا په هغه لٹریچر کې یا کتاب کې کوم مواد دی هغه باندې لږ توجه ورکړو.
د پاکستان مسیحی لیگ غړی سټیفن غوري وایي چې د برتانیې پر ضد د ازادۍ تحریک او د پاکستان په جوړولو کې غیر مسلمه خلکو هم برخه اخیستې وه او باید نصاب کې د ازادۍ د تحریک د مسلمانانو اتلانو ترڅنګ د غیر مسلمو اتلانو مضمونونه هم شامل شي.
مونګم بلا کسانو قربانې ورکړې دي. ایدم څه پکې پکار دی چې دا وی چې مونګم واړه وګوري دا ماشومان هم دا سټډي کې چې واقع دي دا پر اقلیت هم ډېر قربانې ورکړې دي چې مونګم د ملک صحیح شتا صحیح سیت شتا. نو دې دا ساته چې دا کاروایی شروع شي نو خامخا دا نفرت به کم شي. هر سړی به دا وی چې د اقلیت هم خپل کردار ادا کړی دی او مینه محبت سره به اوسېږي. کله پورې مونږ ته دا پته نه چیرې ما تا دا پاره څه کړې دي، ما د ملک دا پاره څه کړې دي، مونږ اګنور کوئ نو خامخا دا نفرت سی واقعي.
د آل پاکستان هندو کمیونټي مشر هارون سربدیال وایي چې پاکستان د ډیرو کورنیو ستونزو سره مخ دی او باید په داسې وخت کې د ټولو مذهبونو او فرقو د منونکو په یووالي کار وشي.
د نور تعصب چې دی هغه د پاکستان بقا لپاره ډېر زیات خطرناک دی. د دې خبرې کولو مطلب دا چې ریلیجیس فریډم او مانایټي رائټس او ایتک بک د دې د سینسیټایز کولو وخت دی چې موږ د دې اهمیت خلکو ته اجاګر کړو چې د دې اهمیت چې دی نه صرف دا نان مسلم لپاره بلکې مسلم کمیونټي کې د خلکو ذهن سازی کې چې دی هغه خلک چې فیوچر کې چیرې په سټیرنګ سیټس باندې راځي او د ملک د دې وطن عزیز پاکستان کار به چلی.
د آرمی پبلک سکول پیښې وروسته د سخت دریځ د ختمون لپاره طرحه شوی نیشنل ایکشن پلان پاکستان کې د نورو مذهبونو فرقو او قومونو پر ضد نفرت خوروونکي ویناګانو او لیکونو باندې بندیز لګولې شوې ده. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د ښځو سینې سرطان مخنیوي لپاره کارکونکي یو غیر سرکاري اداره پینک ریبن وایي چې په پاکستان کې د سینې سرطان درملنې لپاره یو روغتون جوړوي چې راتلونکي اونۍ به پرې کار پیل شي. د یادې ادارې په وینا چې د هسپتال د لاهور په ګلبرګ علاقه کې جوړیږي او د تشخیصي مرکز به یې په اسلام آباد کې پرانستل کېږي. په دې اړه د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
پاکستان کې د ښځو د سینې سرطان مخنیوي لپاره کارکوونکي غیر سرکاري اداره پینک ریبن وایي چې پاکستان کې هر کال په زرګونو د سینې سرطان له وجې متاثر کېدونکي زنانو لپاره د سینې د کینسر د مخنیوي هسپتال جوړوي چې باقاعده کار به پرې روان هفته کې شروع شي. د یادې ادارې په وینا چې دا هسپتال به د لاهور په ګلبرګ علاقه کې جوړیږي د څه لپاره چې د حکومت له منظوري اخیستې شوې ده. د دې هسپتال د تشخیص یو مرکز به په اسلام آباد کې هم جوړول کېږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پینک ریبن ویان ناصر غفور اویل چې هر کال پاکستان کې سلویغ سره خسی د سینې د کینسر له وجې مري. د ده په وینا چې د ټولو زیاتې متاثره خسی خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو سره تعلق لري. د سینې د کینسر وجوهاتو په اړه د نوموړي وینا ده چې تر اوسه پورې د دې معلومات لا مخې ته نه دي راغلي او د دې د معلومولو لپاره د یو سنجیده تحقیق ضرورت دی. دی وایي
40,000 خواتین هر سال
سلویغ سره خسی د سینې د کینسر له وجې هر کال مري او شاوخوا 1,00,000 نورې زنانه په دې مرض اخته کیږي. نو د دې صورت حال په نتیجه کې چې کله موږ د طبي سهولیاتو جاج اخلو نو هغه د نش په برابر وي. پاکستان کې چې څومره هم د کینسر هسپتالونه دي نو هلته د سینې د سرطان داسې شعبه نشته چې مکمل علاج پکې کیږي. زموږ اداره د دې صورتحال له وجې د پاکستان لومړی د سینې د کینسر هسپتال جوړوي په سبه چې کار را روانو ورځو کې شروع شي. دا به د یو نه دوو کالو ترمنځ جوړ شي او ټولو مستحق ښځو ته به وړیا د علاج سهولیات ورکول کیږي.
مفت
طبی سہولیات مہیا کی جائیں گی. پیخبر د ارنم ہسپتال او د کینسر ماہرہ ڈاکٹر سفورا شاہد وائی چې د سینې د کینسر زیاتره کې سنا په هغه ځوانانو خصو کې کدل شوې دي چې عمرونه چې د شلو کالو نه دیرش کالو کې وي. د دې په وینا چې کم شمیر سره د سینې د کینسر کې سنا مخې ته راځي نو اوس د دې لپاره په باقاعده توګه د یو هسپتال ضرورت محسوسیږي. دا وایي چې خصو له پکار دي چې خپل د خپل بدنونو معاینه کوي او که په ځان کې سوینې چې ډاکټر سره په فوري توګه رابطه کوي.
شلو کالو ترسی هر میاش خپل معاینه خپل لاس سره د کوي خپل ځان خپل جسم نه ځان پوي او کاغه کې لغون دم لګرد او بدل راځي تبدیلی نو پته لګي چې دا شی بل میاش کې نو دې میاش کې خدا لغون دی لکه سرمن سخت شو یا لاندې غټه کلکه غون دی نری غون دی ښکار شو یا شیپ کې فرق شو. نو دې د لپاره هر میاش خپل از خود تشخیص مونږ ویو چې کوي او تاسو هغه کې لمبلو دوران کې بغیر لمبلو نام چې لاسونو سره خپل خی لاس سره گس سینا او ترخ گورے گس لا سرا خی سینا او ترخ پملاسی یا پولاڑے تاسو پارام تاسو خبر او چې صحیح طریقے سره به گورے.
غیر سرکاري اداري پینک ریبن په وینا چې د هندستان په نسبت پاکستان کې د سینې د سرطان د کیسونو شره درې چنده سیوا ده او هر کال نوی سره کیسونه پاکستان کې رجسٹرډ کیږي.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي
دا خبرونه تاسو د هر چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم سلور بجی او د هر شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دو بجو ل احمد شاه اعظمی سره اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ری راځي وسم د شفیق مرید او سیتا کاسمی پر ځکه سندر واورو او د سندر وروسته به د خبرونه نیمای ته ورسیږو او ل نیمای وروسته به درته د پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا شام افغانستان په اړه ریپورتونه لرو او بیا به هم سندری هم درته لرو. خو راځي چې اوس د شفیق مرید او سیتا کاسمی پر ځکه کې سندری ته ورسو.
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
د شفیق مرید او سیتا کاسمی په ژغ کوم سندره واوریدله. اوس هم نحنې مې بجې دي د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د پاکستان چارواکو د ژمی تر پیلېدو لمخه د زلزله ځپلو د مرستو لړۍ تیزه کړې ده. د ځپل شویو سیمو له دورې وروسته د پاکستان د آفتونو د نظم ادارې مشر اصغر نواز پرون په اسلام آباد کې خبرې غونډې کول چې دوی د اغېزمنو سیمو لپاره د ټرکونو، اته هلیکاپټرو او پوځي الوتکو په واسطه د ضرورت شیان اخیستوي. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې د هرې وسله والې ډلې پر ضد بې له څه توپیره کاروایي کېږي. د بهرنیو چارو دفتر ویاند قاضي خلیل الله د جمعې په ورځ د اوونیزې خبرې غونډې پر مهال وویل چې ضرب اعظم عملیات د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد دي. په پاکستان کې ونه حکومتي اداره وایي په دې هېواد کې هر کال 40,000 ښځې د سینې له سرطانه یا کینسره مري. د جمعې په ورځ د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت پینک ریبن نومې ادارې ویاند ناصر غفور وویل چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 100,000 ښځې د سینې په سرطان اخته کېږي چې پکې د زیاتره تعلق له خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو څخه دی. د افغانستان د کندوز ښار د سقوط د حقیقت موندونکي کمیشن وایي چې خپل رپورټ یې مکمل کړی او حکومت ته سپارلی دی. د دغه کمیشن یو مشر فاروق پردک پرون مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیت د شورا له کتنې وروسته به د خپل رپورټ لازمي برخې روانولی له اولس سره شریکې کړي. د افغانستان پکتیا ولایت شپږو ولسوالۍ ته د غزیدې سړک د پرانیستلو لپاره کار روان دی چې کیدای سي نخلاصي. اوسوال طالبان پرون د یو غره په لمن کې د چاودنې په وسیله د څمکنیو لژه منګل، احمد خیلو، ځاځي اریوب، پټان او جانخیل ولسوالۍ ته تلونکې لاره وتړله. د رومانیا په سر ښار بخارست کې د چارواکو په خبره په یو نایټ کلب کې د چاودنې او وروسته بیا د اور لګېدو له وجې شپږ ویشت کسان وژل شوي او اته اتیا زخمیان دي. پېښه بېګا د شپې شوې ده. د نړۍ مشران وایي د ویانا پرونی غونډې کې د شام د 4.5 کلن بحران د حل لور ته یو څه پرمختګ شوی، خو د بشار الاسد د راتلونکي په اړه اختلافات لا حل شوي نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې له خپلو روسیې او ایراني سیالو سره یې د دغې مسلې د حل لپاره د خبرو په جاري ساتلو اتفاق کړی دی. دا خو د سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیزه. اوس د پاکستان کې د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سرای ظاهر کتنه کوي.
نن جنگ ورس پانه خپل ادارې په پاکستان کې د زلزله متاثرینو په امدادي کارونو باندې لیکلي او وایي که څه هم حکومت د زلزله ځپلو د امداد لپاره هلې ځلې پیل کړې دي، او دا هم صحیح خبره ده چې وزیر اعظم نواز شریف په خپل د امدادي کارونو څارنه کوي، خو حقیقت دا دی چې بل طرف ته بزرګونو داسې خلک شته چې تر اوسه ورته امدادي سامان سچې امدادي ډلې هم نه دي رسېدلې. ادارې زیاتوي ته دي اصل وجه دا ده چې د شانګلې، دیر او چترا لارې ډېرې خرابې دي او سړکونه ځای زیم اچوی دی چې لوجی هلته امدادی ډلې نه دی رسیدلې، او د هغه ځای متاثرین د سخت ستونزو سره مخ دي. ادارې مخکې لیکي چې موږ وګورو نو اکثره په پاکستان کې زلزلې راځي، او بیا د کال 2015 زلزله خو موږ له بحث جوړ هیرول نه دی پکار، ځکه چې د هغه زلزلې اثرات لا اوس هم د خلکو په ذهنونو نقش دي او لا اوس هم د هغه د متاثرینو امداد په سم ډول نه دی شوی. نو پکار ده چې د پاکستان حکومت د جاپان، ترکی او نورو ملکونو پر رنگ د زلزلې د نقصاناتو نه د بچ کېدو لپاره د وړاندې نه منصوبه بندي وکړي، او یو داسې مستقل نظام جوړ کړي چې یو طرف ته نقصانات کم کیږي او بل طرف ته چې د کوم خلکو نقصانات وشي چې د هغې ازاله او د هغه متاثرینو زر تر زره امداد ممکن جوړی دی شي. بل پلو ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د څو ورځو راهیسې میډیا کې د عمران خان او ریحام خان د طلاق خبرې کېدې، خو دواړو د دې نه انکار کولو. اخر د جمعې په ورځ دا خبر ثابت شو چې د دوانو طلاق شوې دي. په دغه اړه خپل ټویټر پیغام کې د ریحام خان وینا و چې موږ د ژوند لارې جدا کولو فیصله کړې. دارز عمران خان هم دا د خپل ژوند یو ګران وخت بللې. درې مخ کې وایي چې دا فیصله د عمران خان کورنۍ فیصله ده، او هیڅ چاله نه د پکار چې چا پاس دواجی ژوند تفسیری وکړي، او هم دغه وجه چې وزیر اعظم نواز شریف خپل پلویان په دې معاملې د خبرو نه منی کړي، او دا ځکه که څوک څومره لوی لیډر یا سړی هم شي دا قسمه خبرې د ژوند سره تړلې وي، او دې کې هیڅ نوې خبره نشته. دریا اخري کوي چې د عمران خان او ریحام خان د پاره دا خوا چې دوی په قانوني طریقه د بیلودو فیصله وکړه. ټول سیاسي مخالفینو لا هم پکار ده چې دې معاملې کې ګوتی نه واهي او په دې د خبرو نه ډډه وکړي، بلکې دوی د خپلې وسیلې او توانایي د زلزله ځپلو خلکو د پاره په کار راولي او په دې وخت کې هغوی نه هېروي، ځکه چې څو ورځې مخکې راغلي زلزلې سره په زرګونو خلکو ته مالی او ځاني زیان رسېدلی دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوال مطبوعاتو کې نن د فرانس پریس خبري اژانس او ګارډین ورځپاڼې لیکنې راخیستې دي. فرانس پریس خبري اژانس د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د طلاق پر موضوع لیکنه کړې ده، او د برتانیې ګارډین ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو او له دې هېواده د خلکو د وتلو پر موضوع مقاله خپره کړې ده. بوریوال کاکړ د دې مقالو لنډیز وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری اژانس لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی کرکټر عمران خان دویمې میرمنې ته هم طلاق ورکړی دی. اژانس لیکي چې د دې خبرې پخلای د عمران خان د دویمې میرمنې ریحام خان د جمعې په ورځ پر ټویټر ویبپاڼه وکړ. د اژانس په لیکنه 28 کلن عمران خان د روان کال په جنوري میاشت کې له 24 کلن ریحام خان سره واده کړی و. فرانس پریس خبری اژانس زیاتوي چې عمران خان او ریحام خان له یو بل سره یوازې 10 میاشتې تیرې کړې او اوس یې یو بل ته طلاق ورکړی دی. اژانس زیاتوي چې عمران خان د ملک تر ټولو وړ کس ګڼل کېدی، خو هغه د حکومت ړنګولو لپاره تر پیل کړي احتجاج سمدستي وروسته د واده کولو اعلان وکړ. عمران خان د حکومت ړنګولو لپاره تحریک د 2014 کال د اګست په میاشت کې پیل کړی و، خو په ډسمبر کې یې له هغه وروسته ختم کړ چې وسلوالو د پېښور پر سکول برید وکړ. اژانس زیاتوي چې د بی بی سي پر پخوانی کارکوونکي او د پاکستان د یو ځایي ټلویزیون د خپرونې پر قربانی ریحام خان له هغه وروسته نیوکې وسوې چې نوموړی د تحریک انصاف په غونډو کې ګډون پیل کړ. خلګو پر نوموړی تور پوری کړ چې د خپل خاوند له شهرته په ګټه اخیستنه ریحام خان هڅه کوي چې ځان مشهور کړي. فرانس پریس خبری اژانس لیکي چې پر ریحام خان تر ټولو زیاتې نیوکې په خیبر پښتونخوا کې وسوې چیرې چې د تحریک انصاف حکومت دی. بل پلو د برتانیا ګارډین ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو او له دې هېواده د خلکو د وتلو پر موضوع مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې له افغانستانه په داسې وخت کې د خلکو وتل زیات شوي دي چې طالبانو په دې هېواد کې په خپلو بریدونو کې زیاتوالی راوستی دی. ملګری ملتونه وایي چې د روان کال له جنوري تر اګست میاشتې 122,080 افغانانو په 44 هېوادونو کې پناه اخیستې دي. ګارډین ورځپاڼې د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله 2 چنده زیاتې او زیاتره پکې ځوانان دي. د سړیو قاچاقبرانو ورځپاڼې ته ویلي چې که د نیمروز له لارې تر تهرانه پر مځکه تګ وي، نو پر یوه کس له 6,000 تر 8,000 ډالرو اخلي، او که تر تهرانه په الوتکه کې او له هغه ځایه پر پښو تګ وي، نو 9,000 ډالر اخلي. د قاچاقبر په وینا که نیغ په نیغه د الوتکې له لارې د ترکیې تر استنبول ښاره تګ وي، نو دوی 12,000 ډالر اخلي. د خان په نامه یو قاچاقبر ویلي چې هر شپه له 300 تر 400 کسان د افغانستان له نیمروزه ایران ته اوړي. د خان په وینا په هرو 100 کسانو کې 300 یا خو نیول کېږي او بیرته افغانستان ته لیږل کېږي، او یا هم د خپل هدف هیواد ته تر رسیدو وړاندې په بل هیواد کې پناه اخلي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وایي په شام کې د بشار الاسد د رژیم منځلارو مخالفینو سره پوځي مرستې لپاره یو کم شمیر ځانګړي ځواکونه دغه هیواد ته استوي، خو ماموریت به یوازې روزنه او مشوره ورکول وي او په جنګ کې به مستقیمه برخه نه اخلي. په عین وخت کې د واشنگټن او مسکو پرون په وینا کې د شام د کړکیچ په اړه د نړیوالو خبرو په پای کې په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د شام وبخښي. په دې اړه باندې به د سالیه مسالی رپورټ وغوښتو.
واشنگتن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې یو محدود شمیر ځانګړي ځواکونه د بشار الاسد د رژیم هغو وسلوالو مخالفینو سره مرستې لپاره سوریې ته استوي چې د دغه هیواد په شمال کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هم جنګیږي. د سپینې ماڼۍ ویاند جوش ارنست وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما امر کړی چې له 500 کم شمیر دغه عسکر سوریې ته واستول شي. دغه ځانګړي ځواکونه به په سوریه کې وي او دوی به د رژیم د مخالفینو هغو منځلارو قواوو ته چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هم جنګیږي ځینې مشورې او روزنې ورکوي او دوی سره به ځینې مرستې کوي. د امریکا د دفاع وزارت یو لوی چارواکي خبریالانو ته وویل چې دغه ځواکونه به راتلونکې میاشت سوریې ته ورسیږي. امریکا وروسته له دې سوریې ته د خپلو ځانګړو ځواکونو د استولو فیصله کوي چې روسیې په دغه هیواد کې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره خپل پوځي رول پیاوړی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وویل مسکو د سوریې د رژیم له هماهنګۍ پرته په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو څخه کار اخیستل نه مني. یو میاشت کېږي چې روسیې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې بمباري پیل کړې ده. بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ویانا کې د سوریې د کړکیچ په حقله د نړیوالو خبرو په پای کې پرون وویل چې واشنگتن، مسکو او څه د پاسه لسو نورو هیوادونو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د بشار الاسد د رژیم او مخالفینو ترمنځ یې یوه نوې ډیپلوماتیکه پروسه پیل کړي. روسیا او ایران د بشار الاسد کلک ملاتړ کوي، خو واشنگتن او متحدین یې ټینګار کوي چې دای باید له جنګ وروسته حکومت کې کومه ونډه ونه لري. د ویانا په خبرو کې د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې د استازو ترڅنګ د ایران او سعودي عربستان په شمول د ولسو هیوادونو ډیپلوماټانو برخه درلوده، خو د سوریې د رژیم او مخالفینو استازو په دغه غونډه کې ګډون نه وکړی.
وبخشی دا ریپورت است سلطان سرور وړاندې کړی په غلطي سره د سالیو مسالینو مواغست. یو بل ریپورت راځو په افغانستان کې د نامنیو زیاتېدو ځینې سیمه ییز هیوادونو له هغې ډلې روسیې اندېښمنه کړې چې د امنی به دوی ته هم ګواښ پیښ کړي. دغه هیواد اوس چمتو سوی چې له افغانستان سره پوځي مرستې وکړي، او بیا هم دا چې د افغان حکومت په غوښتنه د افغانستان په خاوره کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي. دا چې اوس روس په افغانستان کې کومو اهداف ته رسیدل غواړي، او د افغانستان په قضیه کې د دغه هیواد احتمالي شکل ته په کوم نظر کتل کېږي، په دې اړه د مشال ریډیو خبریال قسم سلمل یو ریپورت جوړ کړی چې تاسو په مرته راګرځو.
د افغانستان په تړاو د روسي چارواکو وروستۍ څرګندونو د بیلابیلو کړیو ترمنځ بیلابیل نظرونه رامنځته کړي دي. یو نظر دا دی چې د افغانستان په قضیه کې د روسیې د احتمالي ښکېلتیا یو لامل په سیاسي او پوځي ډګرونو کې له لویدیځ سره د دغه هیواد پخوانۍ سیالي ده، خو ځینې بیا په دې باور دي چې په ځانګړې توګه د افغانستان په شمال کې د نامنیو وروستیو څپو دا هیواد اندېښمن کړی چې دا نامنۍ د منځنۍ اسیا له لارې د دغه هیواد تر پولو هم ور ورسیږي. په ولسی جرګه کې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقیوم سجادی له ازادې ریډیو سره په مرکه کې دې ټکي ته هم اشاره کوي چې روسیه له پخوا هم دا لیوالتیا درلوده چې په افغانستان کې خپلې نابشپړې پروژې پای ته ورسوي.
روسیه له یوې مودې نه مخکې هم په افغانستان کې د غیر پوځي، اقتصادي او فرهنګي او یا هم د خپلو ناتکمیلو پروژو په تړاو د حضور لیوالتیا درلوده.
ښاغلی سجادی وایي که روسیه وغواړي د افغانستان په جګړې کې ښکېل سي، نو دا به د افغانستان لپاره هم یو فرصت وي او هم کېدلی سي یو ګواښ واوسي. دوی وایي دا کار له یوې خوا د سیمې په کچه له تروریزم سره د مبارزې کرښې پیاوړې کوي، او یا هم دا چې ناټو دې ته متوجه کوي چې د روسیې د نفوذ د مخنیوي لپاره په خپله د افغان ځواکونو اړتیاوې پوره کړي. بل دا چې کېدای سي دا کار افغانستان یو وار بیا د نړیوالو قدرتونو د سیالیو په ټکر بدل کړي، هغه اندېښنه چې د چارو ځینې کارپوهانې هم لري. د پوځي چارو کارپوه جنرال باری آرز اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي، وایي چې په افغانستان کې د داعش را پیدا کېدو روسیه اړ کړله څو د مقابلې لپاره یې په خپله لاس په کار سي.
زه فکر کوم چې د افغانستان دپاره د داعش نوم د یو حساس ترین مرحله په نامه دی. زه فکر کوم چې یوه نیابتي جګړه په افغانستان کې پای ته د رسېدو په حال کې ده چې هغه د هند پاکستان وه، او دا فکر هم کوم چې یو بله نیابتي جګړه د پیل په حال کې ده چې هغه به خدای نخواسته خدای مکړه د امریکا او روسیې تر مابین وي او ډګر به هم د افغانستان.
خو پوښتنه دا ده چې آیا په افغانستان کې عام ولس د دې پلوي کوي چې په اوسني بے ثبات وضعیت کې له روسیې مرسته وغوښتل سي؟ ښاغلی آرز وایي نه یوازې خلک، بلکې ان هغه کړۍ چې د شوروي اتحاد په وخت کې په افغانستان کې له روسي پوځیانو سره جنګېدلې اوس له افغانستان سره د دغه هیواد د پوځي مرستو غوښتونکي دي. یو شمېر نور کارپوهان بیا په افغانستان کې د سترو قدرتونو لکه د امریکا په مشرۍ د ناټو او روسیې ترمنځ د نیابتي جګړې مسله ناممکنه بولي. د سیاسي چارو کارپوه د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکسي ازادي راډیو ته وویل چې امریکا له افغان حکومت سره د یوې ستراتیژۍ او تړون له مخې مرسته کوي چې دا به په افغانستان که در روسیه در مداخله مخونی سی.
کمک که امریکا میکنه با اساس کنفرانس بین المللی شیکاگو هست.
کوم مرسته چې د امریکا متحده ایالات یې کوي هغه د شیکاگو د کنفرانس پر اساس ده. ډیری روښانه کرښې دي چې هلته نه روسیه داخله دی سي او نه هم باید دا کار وکړي. دا یو ستراتیژیک مرسته ده چې د نیابتي جګړې مخنیوی به وکړي.
په روسیه کې په افغانستان کې له تروریزم سره د مقابلې لپاره د روسیې د احتمالي ښکېلتیا بحث د بیلابیلو کورنیو او بهرنیو کړیو ترمنځ تود سوی دی، خو د افغانستان په قضیه کې د روسیې د دې احتمالي ښکېلتیا لامل څه دی؟ د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د روسي د فدرالي استخباراتو د اداري رئیس الکساندر بورتنیکوف ویلي چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې د غړو راغونډېدو د دغه واد پر شمالي ګاونډیو چې د شانګهای د همکارۍ سازمان غړي هم دي د حمله خطر زیات کړی دی. شاوخوا دوی اونۍ مخکې د روسیې د دفاع مرستیال وزیر اناتولی انتونوف هم د چین په مرکز بیجینګ کې د وینا پر مهال له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو او چین ته د ورپېښېدونکي خطر په اړه خبرداری ورکړی و. نوموړي وویل چې آیا کابل به د نړیوالو ځواکونو د نشتون په صورت کې په یوازې سر وکړی سي له وسلوالو ډلو سره په خپله خاوره کې مقابله وکړي؟
ښایي د افغانستان خاوره د اسلامي دولت ډلې د اروپکو لخوا د منځنۍ اسیا د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو او د چین اویغور میشته سینکیانګ لور ته د لا پراختیا په هدف کار واخیستل شي. په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي، دا پوښتنه پر ځای پاتې ده چې آیا کابل به له دغو ګواښونو سره په یوازې سره د مقابلې توان ولري؟
خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور له دوام سره سره د کابل لخوا له روسیې د پوځي مرستې غوښتنه هم د پام وړ ده. د افغانستان جمهوري ریاست په وروستۍ کې اعلان وکړ چې د هوایي ځواک او درنو وسلو په برخه کې د روسیې هغو مرستو ته سترګې په لار دی چې د غیواد یې له افغانستان سره ژمنه کړې وه. د جمهوري ریاست ویاند سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د نورو هیوادونو سره د اړیکو په جوړولو کې عام او تام صلاحیت لري. هغه امنیتي تړون چې موږ له امریکا سره کړی د داسې هڅو معنی نه ګرځي. زموږ هیله دا ده چې دا مرستې په افغان ځواکونو ښې اغېز لرلی سي. د دوی په لاس کې ډېر تجهیزات کولی سي ځواکونه د ترهګرۍ په وړاندې جنګ کې پیاوړي کړي.
د دې تر څنګ د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستوم او د افغانستان یو پارلماني پلاوی هم په وروستۍ کې روسیې ته سفرونه درلودل څو تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دغه هیواد مرستې راجلب کړي. کارپوهان که څه هم په افغانستان کې د تروریزم د مقابلې لپاره د سیمه ییز اجماع رابلل مهم بولي، خو سپارښتنه کوي چې که افغان حکومت روان وضعیت سم مدیریت نه کړي نو دا هیواد به یو وار بیا د سترو قدرتونو د نیابتي جګړو او سیالیو شاهد واوسي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د کندوز د پیښو حقیقت موندونکو کمیشن وایي چې د خپل نهایي چې خپل ریپورت یې نه کړی د افغانستان حکومت یې سپارلی. دغه ریپورت د افغانستان د معارف د پخوانی وزیر فاروق وردګ او د امنیت د عمومي ریاست پخوانی رئیس امرالله صالح په مشرۍ برابر شوی دی. فاروق وردګ پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو ټول چې وروسته د ریپورت د چارواکو لخوا وکتل سي په روانونه کې د مطبوعاتو له لارې له خلکو سره شریک کړي. د سلطان سرور ریپورت به وښتو.
د کندوز د پیښو د حقیقت موندونکو خپلواک کمیسیون یو مشر فاروق وردګ پرون ازادي راډیو ته وویل چې خپل ریپورت یې نهایی کړی او د افغانستان جمهور رئیس د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس او د امنیت د شورا غړو ته سپارلی دی. خغلی وردګ وویل چې فیصله په دې وشوه چې د امنیت د شورا غړي به دغه ریپورت وګوري او کچېرې دوی کوم توضیحات غوښتل یا پوښتنې درلودې کمیسیون ته به مراجعه وکړي.
موږ پرون خپل گزارش ورته راکړ او وی وخت وکړ چې 2000 صفحه گزارش دی دوی په گزارش ته مو ولونی او د لوستلو نه وروسته که سوالونه او توضیحات ورته ضرور وي هغه به انشاءالله سبا یا بل سبا موږ د شورا امنیت سره بل مجلس ونیسو. هغه توضیحات چې ضروري توضیحات ارائه شول دغه نه وروسته به انشاءالله موږ خپل گزارش هغه قسمتونه چې لازم دي هغه به خپل ګرانو وطنوالو سره د مطبوعاتو له لارې شریک.
فاروق وردګ پرته له دې چې نور تفصیلات ورکړي وویل چې دوی د خپل ریپورت خلاصه په 28 پاڼو کې لیکلې ده چې تقریبا 25 سفارښونه او توصیې لري. هغه وویل چې د دوی سفارښونه په درې برخو ویشل شوې دي چې په هغو کې په تشکیلاتو، په کادرونو او په پالیسیو کې اصلاحات شامل دي. هغه وویل چې دوی د خپل ریپورت په برابرولو کې د تلې یا میزان په شپږمه نیټه د قندوز د سقوط د پیښې ټول زیر ربط اړخونه څېړلي دي. له خلکو، سیمه ییزو او د مرکزي حکومت چارواکو او د امنیت د شورا له غړو سره خبرې کړي دي. فاروق وردګ زیاته کړه چې د مدني ټولنو له استازو، ځوانانو او میرمنو سره هم د دغه ریپورت په جوړولو کې مرکه شوې دي. دغه راز د مطبوعاتو هغو لیکنو څخه چې د قندوز له سقوط وروسته یې په دریو اونیو کې کړي او حتی د فیسبوک له لیکنو څخه هم په دغه ریپورت کې کار اخیستل شوی دی. کندوز په افغانستان کې د تیرو 14 کلونو په جګړه کې لومړی ولایت و چې مرکز یې د تیرې میزان میاشتې په شپږمه د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغی، سره له دې چې افغان ځواکونو وشو کړی چې د ائتلافي قواوو په هوایي ملاتړ د کندوز ښار او شاوخوا سیمې یې بیرته ونیسي او حتی هغه سیمې هم بیرته ونیولې چې کلونه راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې وې. خو د دغه ښار سقوط د افغان ځواکونو د وړتیا او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په هکله پوښتنې راولاړې کړې، چې په نتیجه کې امریکا فیصله وکړه چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو موده او مأموریت وغځوي.
سلطان سرور ریپورت موریدل. اوس هم راځي د فرحت دریا په ژغ کې سندره واورو.
منکر لپ عشق لا سونا، منکر لپ عشق لا سونا، جوړو د خپل کور دیوالونه، جوړو د خپل کور دیوالونه، په زخم لپ کې اوبه راوړو لغرا لالونه، په زخم لپ کې اوبه راوړو لغرا لالونه، منکر لپ عشق لا سونا، جوړو دخل کور دیوالونا، جوړو دخل کور دیوالونا، څنګه ډاکل زالو همرل مين ډاک دلته زړونه، دلته څنګه ډاکل زالو همرل مين ډاک دلته زړونه، مخبولو کوته د قسمت تورې ترشلې، مخبولو مټو جوړو ترې محلونه، مخبولو کوته د قسمت تورې ترشلې، مخبولو مټو جوړو ترې محلونه، مکر لپ عشق لا سونا، جوړو د خپل کور دیوالونه، جوړو د خپل کور دیوالونه، دلتا سندونا ماستاو تپاندا، دلتا لکانو تاو شیرو دونا، مپا وچو دختو وڑا ولی دی موجونا، مپ دغرا پو چانونا چا ولی نکترونا، مپا وچو دختو وڑا ولی دی موجونا، مپ دغرا پو چانونا چا ولی نکترونا، پو زخم لپو کی اوبا راوڑو لغرا
د فرحات دریا په ژغ کې سندره واوریدم. د هند سینما ستوري شاهرخ خان 50 کلن شو، خو وایي چې فلمونه جوړول به نه پرېږدي. د هند سینما دغه مشهور ستوري وایي چې لږ تر لږه 15 نور خورا ښه فلمونه جوړوي. عصمت سروان رپورټ لري.
ایک لڑکی تھی دیوانی سی، ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی، نظریں جھکا کے شرم آ کے گلیوں سے گزرتی تھی، چوری چوری چپکے چپ.
دا ہند سینما نامتو ستورے شاہ رخ خان چھ 50 کلن کیجی وای چھ لہم دا سینما لنڑی سے رخصت نہ اخلی. شاہ رخ خان با دراتن کی دوشنبے پورس 50 کلن شی. دی وای ما فیصله کړی چې له 50 تر 55 کلنۍ 15 ډېر ښه فلمونه جوړ کړم. دا به خورا مشهور فلمونه وي، بی جوړی فلمونه.
جب بھی ملتی تھی مجھ سے پوچھا کرتی تھی، پیار کیسے ہوتا ہے؟
شاہروخ خان دغه راز وای غواړم مخکې تر دې چې مرشم دومره فلمونه جوړ کړم چې څومره ممکن وي. شاہروخ خان چې په خټه پښتون دی د ګڼو نورو ځوانونو په شان په فلم کې د کار کولو لپاره له ډیلي څخه بمبئی ته لاړ او په نسبتا لنډه موده کې د بالیوډ په یو مشهور ستوري بدل شو. د په اتیایم لسیزه کې په تلویزیوني سیریالونو کې دوبلاژ کاوه. د د لومړنی فلم په 1920 میلادي کال د دیوانه په نوم راووت. شاہروخ خان په 46 کلن فلمی ژوند کې تر اتیا په زیاتو فلمونو کې رول لوبولی چې اکثره یې د دل تو پاگل هی، کچھ کچھ ہوتا ہے او چنائی ایکسپریس په شان بریالی شوی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے.
ده شاہروخ خان د شهرت اندازه د دل فیسبوک پانه هم لگولی شو چې تر 15 میلیونو زیاتو خلکو لایک یا خوشا کړی ده. د د شهرت په هند پوری محدود نه دی، بلکې په پاکستان، افغانستان، روسیې او ایران کې هم د ډیرو خلکو خوشی شي. شاہروخ خان منتقدان هم لري. د فلم کرکتون کې وایي چې شاہروخ خان په تمثیل کې مبالغه کوي او د تمثیل او اکشیوی محدود دي. خو له دې سره سره د کرکتون کې په دې کې هم شک نه لري چې د شاہروخ خان شهرت بې ساری دی. دی دا توان لري چې د فلم د لیدونکو زړونه خپل کړي. د فلم کرکتون کې سوپر نا شرما وی شاہروخ خان دا وړتیا لري چې څوک وژړوي، وخندوي او پر وینجلې مین کړي او دوه نیم ساعته لیدونکي له ځان سره په فلم کې وساتي. په ورسیو کې کله چې د بریتانیا یو پوهنتون شاہروخ خان ته افتخاري دکتورا ورکړه، د ده یو مینوال په فیسبوک کې ورته ولیکل: د زړه دکتورا، کله چې خفګان، مایوسی او بد حالت احساسوم تاسو مشته ښه احساس راکوي. فوربس مجلې د شاہروخ خان شخصي عواید 26 میلیون ډالره اټکل کړي او د یې په فلم کې د کار کولو په بدل کې د اجورې د زیاتوالي نظره په نړۍ کې اتلسم فلمي ستوری بللی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے.
د شاہروخ خان پاره مو د اسمت سروان رپورٹ واوری دی. سلام پښتونخوا خبرونه کی اخیری شیبو تر رسیدلیو پای ته رسو د کرن خان په ژغ باندې خو په بل غړي کې بیا تاسو سره یو.
ډیر غما مې د زړه په څوک دړ دې ما خوب لیدلې، ما خوب لیدلې، خدای مکه خپل یار مې مړ دې، ما خوب لیدلې، خدای مکه خپل یار مې مړ دې. ډیر غما مې د زړه په څوک دړ دې ما خوب لیدلې، ما خوب لیدلې، خدای مکه خپل یار مې مړ دې، ما خوب لیدلې، خدای مکه بغیر لدمی، او بغیر لدمی، بغیر لدمی، بغیر لدمی جوان غمونو کی ککر دے، ما خوب لی دلے، ما خوب لی دلے، خدای مکه خپل یار می مړ